دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هغو درې افغان کډوالو د مړینې په اړه به تحقیقات وکړي چې د چهارشنبې په ورځ د سپرلۍ د یو موټر د ټکر کېدو په وجه باندې په ایران کې وژل شوي وو. 15 تنه کډوال ژوبل شوي وو. ځینو خبري سرچینو ویلي دي چې دغه پیښه د سپرلۍ په موټر باندې د ایران د پولیسو د ډزو نه وروسته د موټر د ټکر کېدو په سبب رامنځته شوه. دا غمناکه پیښه د چهارشنبې په ورځ د غبرګولي په 14مه د مهرز او یزد په لویه لاره کې رامنځته شوه. د ایران دولتي اژانس ارنا رپورټ ورکړی دی چې د پیښې له ځای نه یو شمېر غیر قانوني کډوال په زخمي حالت کې تښتېدلي. په موټر کې 14 کسان سپاره وو چې یو پاکستانی هم پکې شامل دی. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د 19 اوبایي ناروغۍ 915 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دغه وزارت د جمعې په ورځ د غبرګولي په 14مه وویل چې تر دې دمه د مثبتو پیښو شمېر 18,979 ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر دې دمه په افغانستان کې 309 ناروغان په دغه موزي ویروس باندې مړه شوي دي. د امریکې د جان هاپکنز د پوهنتون د طبي انسټیټیوټ او د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې تر ننه پورې په دې وژون کې ساري ناروغۍ باندې په نړیواله کچه باندې 3,01,234 ناروغان لخته کېدو وروسته مړه شوي دي او د هغو کسانو شمېر له 6 میلیونه اوښتی دی چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي. په پاکستان کې هم تر دې دمه په دې ناروغۍ باندې 1,838 ناروغان مړه شوي دي او په ایران کې د مړو شمېر نن د جمعې په ورځ 8,001 ته ورسېده. د امریکا متحده ایالاتو کې هم د مړو شمېر 1,09,131 ته لوړ شوی دی او د ناروغانو مجموعي شمېر 9,11,319 ته رسېدلی دی. د مکې معظمې او مدینې منورې په شمول په سعودي عربستان کې د اخته شوو ناروغانو شمېر 93,105 ته لوړ شوی دی. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې 611 ناروغان مړه شوي دي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د بے سرحده خبریالانو مؤسسه وایي چې سږکال په نړیواله کچه تر ټولو زیات ژورنالیستان د کورونا د 19 په بای ناروغۍ باندې په افغانستان کې اخته شوي دي. د بے سرحده خبریالانو یا RSF د یو تازه رپورټ لمخې په افغانستان کې نږدې 80 ژورنالیستان خبریالان او د مطبوعاتي رسنیو تخنیکی کارکونکي په دغه موزي ویروس باندې ناروغه شوي دي. د ژورنالیستانو د حقوقو د خوندي ساتلو د دغه نړیوال مؤسسې د معلوماتو لمخې 2 تنه مړه شوي دي چې په دې جمله کې د اریانا د تلویزیون ډرایور سلیمان یوسفی او د ننګرهار ولایت د ملي رادیو او تلویزیون خبریال نصیر احمد صاپه شامل وو. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د ولسی احتجاجونو وروسته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د جمعې په ورځ هغه قیودات او بندیزونه نرم کړل چې د کورونا د 19 اوبایي ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې سمو د مخکې لګولي وو. ښاغلی اردوان په داسې حال کې چې د بندیزونو د نرمولو اعلان یې وکړ، خبرداری ورکړ چې په لنډه مسافه کې به د خلکو د ګرځېدو له امله په قوي احتمال د دغه موزي ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر زیات شي. په ترکیه کې تر اوسه پورې 6,410 ناروغان مړه شوي دي او په مجموعي ډول 1,16,410 ناروغان پرې اخته دي. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو د سمندري پوز یو پخوانی غړی مایکل وایټ چې له نږدې 2 کلونو نه په ایران کې د جاسوسۍ په تور له نیول کېدو وروسته په بند کې و، د پنجشنبې په ورځ له ازادېدو نه وروسته بېرته خپل هېواد ته راستون شوی دی. د سویس حکومت چې په تهران کې د امریکا ګټې ساتي د خوشي شوي امریکایي قیدی د انتقالولو لپاره یوه ځانګړې الوتکه تهران ته استولې وه. وړمه ورځ امریکایي مقاماتو یو ایراني ډاکټر چې د امریکا د عدلي وزارت حکومت د پټو رازونو د غلا کولو په تور نیولې او په بند کې آزاد کړ. د ای پی خبري اژانس وایي چې د ایران او امریکا د حکومتونو ترمنځ بې له قید او شرطه د قیدیانو په آزادولو کې تر ټولو مهم رول په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر او د نیو مکسیکو د ایالت پخوانی گورنر بیل ریچرسن لوبولې ده. په عین وخت کې د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د امریکا د سمندري پوز د دغه پخوانی غړي د خوشکول لامل د ایران مننه کړې ده او په یو ټویټ کې وطن ته د رسنېدو له امله د هغه هرکلی وکړ. بیګاش په هم د متحده ایالاتو په ځینو غټو ښارونو کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د احتجاجي مظاهرو په دوران کې خال خال نښتې وشوې. له بلې خوا په سلهاو ماتم کوونکو د هغه 44 کلن تورپوستي ځوان جورج فلایټ په وروستیو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ چې د پنځشنبې په ورځ په میناپولیس کې رابلل شوی و. د هغه مور او پلار هم ماتم کوونکو ته وینا وکړله. جورج فلایټ د تیرې دوشنبه په ورځ د میناپولیس د ښار د دریو سپین پوستو پولیسانو په لاس د تحویل په وخت کې مړ شوی و چې لمړنی وروسته د واشنگټن ډی سي، نیویارک او لاس انجلس په شمول د امریکا د متحده ایالاتو په غټو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې پیل شوې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ماښام په خپل یو تازه ټویټ کې احتجاج کوونکي ټررستان وبلل. د پولیټیکو ورځپاڼې نن د جمعې په سهار رپورټ ورکړی دی چې د ټرمپ اشاره هغه ډله مظاهره کوونکو ته وه چې د هغه په ضد د سپینې ماڼۍ سره نږدې د لافایټ په څلور لارې کې واقع په یو پارک کې مظاهره کوله. کله چې ټرمپ غوښتل یوې نږدې کلیسا ته ولاړ شي، پولیسو د مظاهره کوونکو د تیت او پره کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ، په ډنډو یې وهل او وشړل او په زور یې وشړل. د متحده ایالاتو زیاترو سیاسي مشرانو دغې کلیسا ته د ټرمپ د ورتګ او د مظاهره چانو په خلاف د پولیسو د اقدام غندنه کړې ده. کله چې د کاغلی ټرمپ د وروستي ټویټ په اړه لسپینې ماڼۍ نه پوښتنه وشوه، په سمدستي توګه له تبصرې کولو نه ډډه وکړه. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند یو شو لوړپوړو سناتورانو په خپل یو ګډ لیک کې چې د دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ د ستر د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی ته استولې ده، د جمهور رئیس ټرمپ غوښتنه په واشنگټن ډی سي او په نور غټو ښارونو کې د مظاهره چانو د لرې کولو په خاطر د پوځي عسکرو د استولو په خلاف خبرداری ورکړې ده. د سناتورانو دغه ډلې په خپل لیک کې لیکلي دي چې د مظاهره چانو په خلاف د غیر متناسبې قوې استعمالول او د دغه مقصد لپاره 1948 المریز کال د بغاوت له قانون نه استفاده کول مناسب کار نه دی. خو دا شي ښکاري چې د سختو اعتراضونو نه وروسته ښاغلی ټرمپ له خپل عزم نه تیر شوی. له بلې خوا د امریکا په متحده ایالاتو کې 13 میاشت 2.1 میلیونو امریکایانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د ډیلی میل ورځپاڼې د موډي د اقتصادي مؤسسې د رپورټ په حواله د پنځشنبه په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې په امریکا کې هغه اقتصادي ریسیشن یا رکود مخ په ختمېدو دی چې سږکال د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته رامنځته شوی. برابر 40 میلیونه امریکایان بېروزګاره دي. سی این بی سی تلویزیون د امریکا د خزانې د وزیر سټیون منچن له قوله د پنځشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې فدرالي حکومت تر اوسه پورې د عاجلو مرستو په خاطر باندې 2.8 میلیارد ډالر لګولی دي. هند او چین ترمنځ د همالی د غرونو په لمنه کې واقع د لداخ د ستراتیژیکي سیمې د سرحدي سیمو د کنټرول په اړه تشنج زیات شوی دی. د هند دفاع وزیر راجناتھ سنگھ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې نور عسکر هم د لداخ سرحدي سیمو ته استول شوي دي تر څو د چین د پوځ د پرمختګ مخه ونیسي. چین له هند سره 3,488 کیلومتره ګډ سرحد لري او د لداخ ستراتیژیکي سیمه د سوق الجیشي له نقطه نظره د دواړو هیوادونو لپاره اهمیت لري. دغه سیمه د کشمیر سره څیرمه پرته ده. د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې د امریکا د سمندري پوځ هغه الوتکوړونکي جنگي کشتۍ چې په مانوګانو او عمله کې د کورونا د کوینونو صوبایي ناروغۍ د پیښو در پیدا کېدو له امله قرنټین شوی وه او قومندانې دغه خبر له خپرېدو وروسته برطرفه شوی و بیرته د پاسفیک په سمندر کې په اوبو کې ګډه شوې ده. د یو ایس ایس ټویډر روزویلټ په نوم کشتۍ د 4,000 عملې د جملې نه 3,900 کسان قرنټین شوی او په روان هفته کې په جنوبي افریقا کې بیرته خونځي په تدریجي توګه پرانستل کیږي. سکال د کورونا د کوینونو صوبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته د جنوبي افریقا حکومت په ټول هیواد کې خونځي تړلی وو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹ خبرئی د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای اوري. دا هم د دې خبرونه رپورټونه. په زابل کې د افغان قواو او د دولت مخالف وسلوالو طالبانو ترمنځ نن درانه جګړه شوه چې دوه خواو ته پکې مرګ ژوبل اوښته. د زابل سیمایي چارواکي وایي نن سهار 8 بجې د کندهار زابل د لوی لارې پر سر د جلدک پسمه کې د طالبانو یو کمین لمین زوړې دي او هوایي ځواک هم وسلوال په نشه کړی دي. په دې باره کې نور حال د عزیز الله پوپل په رپورت کې واوري.
په زابل کې د نامنوی د تازه پیښه کلات شهر ته نږدې د کابل کندهار پر لوی لارې د هزاتک پسمه کې د جمعې په ورځ تر غرمې مخکې رامنځته شوه. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال امریکا ژغ آشنا رډیو تول چی پسمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان کوو تر مابینز نشته سوي چی د تلفات په اړه به ورسره رسنوي ته بشپړ معلومات ورکړي.
جلدک پسمه کې وسلوالو طالبانو کمین نیول او هغه کمین چې جګړه رامسته شوې ده چې تلفات دوار لور ته لري. البته پولیس هم تلفات لري او وسلوالو طالبانو هم درنده تلفات لري ځکه څنګه به تاسو کوم چې شکتي دي چې څنګه باندې کار کارته نیسي
خود زر ولایتی شورا رئیس آجی اتاجان حق بیان د پیش په اړه آشنا ر تول چی د وسلوال په برید کې وجلسوی ټول پولیس دی او د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت مسولیت په غاړه درلودي. د زیاته کړی چې د زابل د امنیت په اړه مرکزی دولت پام نه دی کړی خو دوی په اړه له پخوا څخه لا اندیښنه څرګنده کړي.
نن سهار پر 9 بجې باندې د زابل د کندک اشاره پولیس د کندهار او د زابل ترمنځ د سړک امنیت په غاړه لري. هغه د سړک د چیک او د سړک د امنیت لپاره راوتلی وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. دوه امنیتي موټر ټانګونه وسوځول سوي دي او لاس کاسه مر سرتیری په شهادت رسیدلی دي. طالبانو تم تلفات اوښتي دي خو تر اوسه پورې دا وو د کشمیره موږ نه لرو. موږ هر وخت دا نارې کړي دي چې تر ډیره هدا موږ پلا پر مرکزی حکومت وراله وسې زابل ته خاصه توجه نه کوي او نه کوي.
په ورته وخت کې د زابل یو لوړپوړي امنیتي مقام د نن شول په شرط آشنا رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې ټول ټال 15 سنه پولیس وژل سوي چې درې تنه پکې پولیس منصبداران دي. خو سرچینه وویل چې د پولیس سره د جګړې پر مهال 12 سنه وسلوال برید کوونکي طالبان هم وژل سوي دي. زابل د جنوب لن امن ولایتو خبر لکېږي چې د کابل کندهار لوی لارې د مهال د زیاتو نامنیو شاهد ده. خپل وسلوال طالبانو په زابل کې د جګړې په اړه کوم تفسیر نه ده کړی.
د امریکا غږ رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د افغان پوځیانو او د طالبانو ترمنځ نښتې یو ځل بیا ډیری سیوی او امریکایي پوځیانو پر طالبانو هوایي بریدونه کړي، د کابل پوهنتون استاد ضیاء الحق اثر زموږ له همکار سمیع الله جلال سره په مرکه کې ویلي چې لدی چې افغان خواوې د امریکا او طالبانو په زمینی توافق کې دخل نه و، نو تصورات هم داسې و چې دا هوکړه به د ناکامۍ په لور ځي. پام وکړئ مرکه ته.
زه فکر کړم چې للو یې سره د سولې خبرې له افغاني اړخه له یو بنبست سره مواجه وي. له وړاندې د ګنګوسي وي چې دغه زمینی تفاهم نامه چې د امریکای متحده ایالاتو له طالبانو سره وکوله او افغاني اړخ له هیڅ لوري نه پکې داخل نه و، تحلیل دا و روحیه دا و چې ممکن دا بل یو داسې حالت سره حتمی مخامخ کیږي چې د توافق نامه به د اخیره د ناکامۍ لوري ته ځي. دلایل دا و چې د امریکای متحده ایالات په مجموع کې د ایساف قوتونه له افغانانو سره او له افغان پوت سره د دې د تمویل د هوایي حمایه او د دوی د ټریننګ تعهدات لري. دوی ناگزیر دی په سختو حالاتو کې چې کله افغان لوري په جګړه کې له طالبانو سره مخامخ کیږي د دوی هوایي ملاتړ ته ورودانګي چې دا یو وخت کې دوه تعهد دي، یو د دوی توافق دا او بل هغه تعهد چې ایصافي له افغان ځواکونو سره لري. نو خامخا دا داس یو حالت ته ورسوي، یو یو وضعیت رامنځته کیږي چې یو توافق به حتمی نقص کیږي.
بسر صاحب، افغان حکومت تل په طالبانو د اوربند غږ کړی، اما یو شمیر کسان په دې نظر دي چې طالبان د خپل ورستي قوت یا ورستي وسیلې په توګه د جنگ استفاده کوي. دوی وایي که طالبان اوربند وکړي نو بیا به ممکن په خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه نه کړي. ستاسو په نظر طالبان ولې د تاوتریخوالو یا د جنگونو ادامه باندې تاکید کوي؟
وګورئ جلال زئی صاحب، تاسو په تیر کوچنی اختر کې یو کال مخکې د طالبانو له لوري چې کوم یو اوربند اعلان شو، هلته د ګډ المنزل د اختر د افغان قوتونو او د طالبانو د جنگیالیو تر مابین په داسې ډول رامنځته سول چې د دې جګړې مشروعیت په تمامه معنا سره لمنځه یووړ. زه فکر کوم طالبان فکر کوي چې که اوربند ته ادامه ورکړي، دا په داخل د افغانستان کې د ولسونو ترمنځ داسې یوه روحیه رامنځته کوي چې بیا د طالب لوري خلق جګړې ته زړه نه ښه کوي. هغوی پوهیږي چې موږ د نورو خلقو د ګټو د افزارو په صفت باندې استفاده کیږو، او دغه داخلي جنگ د افغانانو له قتل نه پرته بله نتیجه نسی ورکولی. بنان د دوی له صفوفو نه به ډیر هغه جنگیالي چې هغوی سره وطن روحیه ده او په داخل کې د ولسونو غږ ته خبرې ته غوږ دي، هغې به دا صفونه پرېږدي. بنان زه فکر کوم دوی له دغه اړخه زیات اوربند ته زړه نه ښه کوي چې ګواکې د دوی د جګړې مشروعیت تر سوال او پوښتنې لاندې رانیسي، او تر ډېره برید پورې هغه داخلي روحیه چې د دې جګړې د مشروعیت لپاره ساتل شوي هغه حفظ کړي. نو ځکه اوربند
ته زه فکر کړم زیات دوی زړه نه ښه کوي. سر صاحب، د وروستي پښتنې په توګه جنگ خوروان د افغان حکومت هم د طالبانو په وړاندې جنگ کوي، طالبان هم بریدونه کوي، اما په دې منځ کې ملت بیچاره قرباني کیږي. ستاسو په نظر که دغه جګړې دوام وکړي، ملت به نور څونه وځپل شي؟ څونه ستاسو په نظر دغه خلک اوس له دې جګړې په تنګ دي؟ موږ د کورونا وایرس جنجال هم لرو، نور اقتصادي جنجالونه هم موجود دي. دغه جګړو دوام خلکو ته ستاسو په نظر څونه نور زیان رسولی شي؟
ملت خو دا شل کال نه بلکې دا څلوېښت کال له ډیر بد حالت سره مخامخ ده. نه سیاسون نه د جګړې ښکېلې غاړې په ملت باندې زړه سوځوي. نور ملت په هغه حالت کې ده چې زه فکر کړم د دوی ورځ تر بلې دغه حالت مرک سره مواجه ده. نیم ملت له هیواد فرار سو، نیم ملت تنور دی وطن هغه روحیه چې ګواکې دوی به پراتلون کې صحیح او سالم ژوند پکې ولري پاتې نه ده. د منګه دی ولله سعودي ټولو هغه افغانانو چې هغه په دې وطن کې زیست لري ژوند کوي، توقع ده چې هر هغه لوري چې د جګړې د خاتمې لپاره ماسر او غزمن تمامې دای شي، هله ده دغه برخه کې مناسب او غزمن رول ادا کړي. د ولسونو خواسته هم دا ده چې څنګه کوي سي دوی آرام ژوند ولري، حتی هغه له فقر سره له کورونا سره د مبارزې لپاره پیاوړی هوډ لري. ولی هغه داخلي جګړه چې هیڅ قسم اسلامي مشروعیت نور نه لري، لغې سره دوی عجز دي او غواړي چې زر تر زر دا جنگ پای ته ورسیږي.
اثر صاحب، ډیر زیاته مننه.
زبل خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولی ګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د درې له سوالې نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني ډاکټرونه وړاندې کوم.
کته سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001 202 619 3131. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190 00 00.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې په یو ورځ کې د کورونا د وایروس 915 پیښې سبسوي. دا شمیر د دیو با د خبرېدو لپاره څخه تر ټولو لوی شمیر دی. د بلې خوا د بی پولی راپور ورکوونکو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د نړۍ د نورو برخو په نسبت زیات خبریال او د رسنیو کارکونکو په کورونا اخته شوي دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابل راپور راستولی.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 30 ساعتونو کې په بیساري ډول په افغانستان کې د کورونا وایرس خورا زیاتې پیښې سب کړې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 30 ساعتونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 915 مثبت پیښې سب شوې، چې ورسره په دغه هیواد کې د دغه ناروغي د ټولو مثبت پیښو شمیر 1998 ته رسیدلی. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د جمعې د ورځې پورې د کورونا د وایرس په ناروغي ټول 309 تنه مړ شوي او 1103 تنه نور د درملنې وروسته د دغه ناروغي څخه ښه شوي. د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح وای چی افغانستان کې دا ناروغي لا هم مخ په پراخېدو ده. خغلی مجروح وای د کرونا له ناروغي د بچ پاتې کېدو خلار د امی روغتیا وزارت روغتیا سپارښتنه دي چې باید خلک ورته پاملرنه وکړي.
زه بیا هم په تکرار وایم، د کرونا دوا او درمل د خلکو په لاس کې ده. د هر کرونا ناروغ طبيب خپل ناروغ او د کورنۍ غړي او نږدې کسان دي. که زموږ وطنوال د روغتیا وزارت پیامو ته توجه وکړي او هیله مو دا ده چې زموږ د روغتیا وزارت پیامونه جدي ونیول سي، هغې باندې عمل وسي، چې هغه ډېر ساده اهتمامات دي لکه لاس پرېول، ماسک استفاده کول، د بیروبار ځایونو ځان لرې ساتل او د روغبړ او لاس پر کولو نه اجتناب کول. د دې اهتمامات سره موږ کولی شو ځان خپل ټولنه وساتو او باور هم پر دې ده چې که خلک زموږ سره همکاري وکړي، هغه اهتمامات چې د افغانستان دولت او د روغتیا وزارت لاس لاندې نیولی د خلکو په همکاري سره انشاءالله موږ کولی شو چې د ویروس ګرځېدو څرخه بېرته مات کړو او ملت مسوم وساتو.
افغانستان کې د کرونا د وایرس تر ټولو زیاتې پیښې کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار او پکتیا ولایتونو کې ثبت شوې. د دغو ولایتونو د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 4,609 ته رسیږي. د اټکل له مخې د کرونا د وایرس د پیښو شمېر د دغه شمېر څخه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا خبرېږي زیات دی. د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې کېدای شي د کرونا پر وایرس د اخته ناروغانو شمېر به د رسمي شمېر څخه به یو څه زیات وي، خو ډاکټر مجروح وایي دا شمېر دومره هم زیات نه دی چې د عامې روغتیا وزارت شمېرنې تر پوښتنې راولي.
متاسفانه آمار واقعی بیشتر از آمار است که
خغلی بجروخویل متاسفانه ریختنی شمیرین لاحق شمیر څخه زیاتی دي چې دامي روغتیا په وزارت کې ثبت دي. د دې لپاره چې زمونږ یو شمیر هیوادوال د مختلفو دلایلو له مخې روغتون ته لتللو ډډه کوي، چې روغتیایي پرسونل او دامي روغتیا وزارت د روغتي معلوماتو د څنګ د شمیر څخه بارته پاتې کیږي، دا یو د دلایلو څخه دي چې موږ سرګندولې شو چې کوم شمیرین چې ثبت شوی د واقعي شمیرونو سره یو څه توپیر لري، خو په دې اندازه هم نه دي چې دامي روغتیا وزارت شمیرین سرپخته دی راولي. اکثر داسې ګومان کیږي چې شمیر خلک د کرونا د وایرس د تشخیص مرکزونو ته نه ځي او پر ځای د یوناني طبيبانو څخه خپل درمل نه کوي. د بلې خوا د بي پولي راپور ورکونکو سازمان آر اس اف په راپور کې ویلي چې د نړۍ د بل هر هیواد پرتله په افغانستان کې په زیات شمیر خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو د کرونا د وایرس په ناروغي اخته شوي. د بي پولي راپور ورکونکو سازمان آر اس اف د پنځمې پورس په راپور کې د خپل شمیرونو له مخې ویلي چې د روان 1999 لمریز کال د وري د اتمې څخه تر پنځمه ورځ پورې په افغانستان کې یو خبریال او یو رسنیو کارکونکی د کورونا په وایرس مړ شوی دی. ارسی پوی د ننګرهار ولایت د ملي راډیو تلویزیون یو خبریال نصیر احمد صافی او په کابل کې د اریانا تلویزیون ډرایور سلیمان یوسفی د دغې ناروغۍ له امله مړ شوی او لږ تر لږه لا یو څخه زیات نور خبریالان او د رسنیو کارکونکي پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي. ارسی پوی د دغه شمېر زیاتې د مالي امکاناتو د نشتون او روغتي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. په داسې حال کې چې په سلګونو کسان په میناپولیس کې د جورج فلوید د درناوي لپاره راغونډ شوي وه، امریکایي قانون جوړونکي ګوندي مسایلو ته په نه پام په روښانه هغه پولیس وغنده چې جورج فلوید یې وجلی دی. نور حال پر پټ کې
ووري. خاورته د جورج فلوید له سپارل کېدو مخکې د پنځمه پورت په میناپولیس کې د سلګونو کسانو په ګډون هغه ته د درناوي مراسم تر سره شول. په واشنگتن کې دیموکرات سناتورانو هم د فلوید د یاد لپاره اته دقیقې او شپږ څلوېښت ثانیې چوپتیا ورکړه. سناتور کاری بوکر وایي:
وی ګادر هیر ان سولم ریورنس to not just mark his tragic death but to give honor.
موږ دلته د درناوي لپاره راټول شوې نه یوازې دا چې د هغه د مرګ میز په یاد بلکې د غژوند ته درناوي وکړو.
بلخوا د امریکا د کانګرس ودانې ته نږدې د عدالت غوښتنې لپاره د خلکو غونډي او لارونه روان دي. د کانګرس دیموکرات او جمهور غوښتونکو غړي د جورج فلوید مړینه چې د پولیسو لخوا رد شوه وغندله او د عدالت غوښتونکو دي. سناتور لنزګرا هم وایي:
It's a long overdue wake up call to the country that there are too many of these cases where African American men die in police custody.
د مديره سي د هواد لپاره د بيزاري او زنګ دی دا سي ډير پیخ به ویچي د پولیسو په توقيف کې افریقي اصله تورپوستي په بیرحمه سره وجل کیږي.
جکپورو جمهور غختونکو سناتورانو هم دغه تاوتری خواله غندل چې د جورج فلوید د وجل کېدو لامل شوه دی. سناتور مچ مکانل وایي:
In no world
whatsoever. Should arresting a man for an alleged minor infraction involve a police officer putting his
name دنیا په هیڅ کوم ځای کې د کوچنی جرم لپاره کس باید داسې ونیول شي چې پولیس د نه دقیقو لپاره دغه په مری زنګون کېږي او هغه ووایي چې زه ساختلې نشم او بیا چوب شي.
په داسې وخت کې چې جمهور غوښتونکو سناتوران د جورج فلوید وژل کېدو په اړه چټک برګون خودلې خو پروانه ونی کې د سپین مری څخه بهر د لارنو د مهار کول لپاره د پاوز راغوښتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ پر پریکړه باندې چوپ پات شي ودی. جمهور غوښتونکو سناتور ټام کارټن فاکس نیوز سره په مرکه کې د ولسمشر پریکړه ملاتړ کړی دی. سناتور ټام کارټن وایي
101st Airborne is on the other side.
دا سیال کې چې د سړک غاړې ته یو پوځي اډه ده راځي وګورو د انارشستان څه خبرګون خي.
خو د کانګرس یو شمېر دیموکرات غوړو د ولسمشر ټرمپ پر پریکړه نیوکه کړې ده او په امریکا کې د پولیسو د کار د څرنګوالي په اړه د اصلاحاتو د یو بستی پر طرح کولو باندې کار پیل کړی دی. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
درنوریدونکو، سره له دې چې یو شمیر امریکایي هوایی شرکتونو ته د ژغورنې پراخې کومکې بستې ورکړسوي دي، خو لویې کمپنۍ په پام کې لري چې پر هوایی چلند د کورونا وایروس د تاثیراتو له امله یو شمیر دندې له منځه یوسي. له دې اقدام سره شایي امریکایي کمپنۍ تر هغه حالته ډېرې کوچنۍ وي چې پخوا وې. نور حال په رپورټ کې واوري.
د امریکن او یونایټډ هوایی شرکتونه پلان لري چې 10% خپل د مدیریت او ملاتړ برخې کارکونکي کم کړي. د دلتا هوایی شرکت وایي چې له وخت مخکې د تقاعد ورکولو موده او د امتیازاتو په بدل کې له کاره د تللو وړاندیزونه به پراخ کړي. د ترانسپورتي چارو کارپوه کالف وینستون وایي چې دا اقدامات حیرانوونکي نه دي.
رازی چې په یاد ولرو چې د هوایی شرکتونو دندې د دوی د سرچینو څخه په اغیزمنه توګه د کار اخیستل دي. واقعاً دا بې معنی ده که چې دوی هغه پروازونه چې په خوا درلودل اوس یې ونه لري، دوی په څرګنده توګه خپل کاروبار له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د دوی د خدماتو لپاره تقاضا په بېساره ډول کته ده، نو دوی ډېر لږ کارونو ته اړتیا لري.
لیکوال ولیدیمیر بلوتک وای 10% لوی کمښت دی، مګر باید په یاد ولرو چې کاري ځواک په تیرو 15 کلونو کې د مسافرینو په پرتله ګړندی وده کړې.
په تیرو 15 کلونو کې د متحده ایالاتونو د هوایی صنعت په کاري ځواک کې شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. نو د 2015 کال څخه تر 2020 کال پورې له 600,000 څخه شاوخوا 250,000 لوړ شوی دی او په ورته وخت کې د مسافرینو شمیر بیا تر 15% پورې ډیر شوی دی.
د کورونا وایروس په جریان کې د حکومت د اقتصادي مرستو په لړ کې په امریکن ایرلاینز د کم سود په بدل کې د پور په ګډون 15.8 میلیارد ډالر مالی مرسته ترلاسه کړي. یونایټډ هوایی شرکت نږدې 15 میلیارد ډالر، دلتا هوایی شرکت 15.4 میلیارد ډالر او ساوت ویست هوایی شرکت 3.3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. اوس چې د وبا له امله بندیزونه د نرمېدو په حال کې دي، ماهرین وایي چې د هوایی شرکتونو بیرته رغېدل ډیرو فاکتورونو پورې تړاو لري، په ځانګړې توګه د مسافرینو باور چې آیا دوی کولی شي بیا هوایی سفرونه وکړي. کالرانا نرسانی د امریکا غک آشنا رادیو، واشنگتن.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.